السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په پایله کې لشتر لشتر لس ملکی کسان وژل شوي دي. یوناما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت پرون تور ولګاوه چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړې، خو د پاکستان پوځ وایي چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې بې بنسټه بللې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د شوزو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شوزو انجونو په وړاندې تشدد د زغملو نه دی. ریچارډ بنټ د نومبر په 15مه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې شوزو انجونې د با عزت خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وویل چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د انجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تشدد د لمنټوړلو نړیوال ورس په ټوله نړۍ کې داسې مال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو شوزي او انجونی لستک او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه پرې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ماسکو ته استوي. شاغلی ویتکوف په د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د هغه تړون د مسودې په اړه خبرې وکړې چې ځینې حساس ټکي ارزول کیږي او کیف هم پرمختګ ته تیارای شو دلې. د وی ورځې له سختو ډیپلوماټیکو الوزل ورسته چې پکې په منځني ختیځ او اروپا کې د مختلفو اساسو غونډې شاملې وي، د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وی موافقې لور ته د پرمختګ نقشې لیدل کیږي. په اوکران کې روان جنگ چې مسکو پیل کړی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. ټرمپ د سیشن بی پورس په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د سولې د 28 مادو پلان د دواړو خواوو په ګډون تعدیل شوی او د اختلاف څو محدود ټکي پاتې دي. هغه زیاته کړه د سولې د دغه پلان د نهایي کولو لپاره ما خپل ځانګړي استازی سټیف ویتکوف ته لارښوونه کړې چې په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري او په ورته وخت کې به د دفاع وزارت یو جګپوړی استازی له اوکراینیانو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ولادیمیر پوتین مرستیال یوری اوشاکوف وویل زه له ویتکوف سره ډېرې خبرې کوم خو دا خبرې اترې علني نه دي. د اسرائیل دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې په لبنان کې به سوله تر هغه وخت پورې ترلاسه نشي چې د دوی د هیواد امنیت تضمین نشي. اسرائیل کارتس د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان ته وویل چې هغه به اجازه ورنکړي چې د هیواد د شمال اوسیدونکو ګواښ وګواښل شي. کارتس په جنوب بیروت کې د حزب الله د قمندان هیثم علي تباتبائی وژنې ته په اشاره سره وویل چې دا ډله باید بې وسلې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمن د یو کلن اوربند سره سره اسرائیل ځواکونه خپل عملیات زیات کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکو کې سوریا او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورې مشي په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو استاز به د دسمبر په 4مه د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د سوریې د مشر احمد اشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته هم ورشي او د ملګرو ملتونو موقت او ثلاثاتو ځواکونو سره به وګوري. د سرتیری چې په 1978 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د هایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري.
یو ورکان یو ورکان دا باندې پته شوی دي دا ظلم په میر باندې دا طالب ښکلا کړی دا نن ورځ نه چنل نه په موږ کړی
دا په خوښ کې د ورډ مشفه د بمباری لامل د وشتل شوی کورنۍ د غړو تر دې د دې پښې په تړاو خبرګونو نه هم درو په خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان انکار کړی چې دا بمباری یې کړی په اسلام آباد کې خوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران وای
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
نن په نړۍ کې د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته د افغانستان د ترانسپورت څه حال دی؟
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی.
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي اساسولې د افغانستان په ختیځ کې روسي هوایي بریډونه خندلي او له امنیت شورا څخه د پاکستان پر ضد اقدام غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې پاکستان د بیا د خبرو میستر او ګرسي او تاریخواله دې بند کړي. که څه هم پاکستان له دې حمله منکر شوی خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ویلي چې وړ مش په پاکستاني جټ الوتکو د افغانستان په درې ختیځو ولایتونو پکتیکا خوص او کنړ حمله کړي چې له عملی لشتر لشه لاس ملکان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستیو هوایي حملو په اړه د خبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په دې اړه د اقدام غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پرون سه شنبه د نومبر 15مه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې دا بریدونه غندلي او لیکلي دي چې امنیت شورا د نورو سرغړونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. نوموړي دغه حمله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه بللي او لیکلي دي د بل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه او په خپلو کورونو کې د ماشومانو وژل هیڅ کلا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې ټینګار کړی چې په دې هیواد او سیمه کې د تلپاتې سولې امنیت او ثبات یوازینی حل لار په دغه هیواد کې د عدالت د قانون پر حاکمیت د خلکو په ارادي او نړیوالو مکلفیتونو ته د بشپړ درناوي پر بنسټ د یو مسول ټول شمول او حساب ورکوونکي حکومت ترامنځ کول دي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د ملکی وګړو ساتنه مهمه ده او خیل اړخونه دي یو وار بیا د خبرو میستر وګرځي او تاوتریخواله دي بند کړي. ریچارډ بنټ په خپل اکسپانه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یونامه هغه بیان شریک کړي چې وای په خوص او کونړ کې د هوایي بریدونو لامل لس کسان مړ شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. ریچارډ بنټ لیکلي یونامه نړیوال قانون ته د درناوي او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پرون د نومبر په 15مه وویل چې د پاکستان هوایي ځواکونو د دې هیواد په کونړ، خوست او پکتیکا هوایي حمله کړې چې لامل یې لس ملکیان وژل شوي او لک تر لګه اته نور ټپیان شوي. په دې حمله کې د خوست د ګوربز ولسوالۍ د مغولګي سیمې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نهه ماشومان او یوې میرمن ده. د دې کورنۍ یو غړي شربت خان ازادي راډیو ته وویل چې د شپې خبر شو چې د ورور په کوري هوایي حمله شوې ده.
په پوسکر کې موږ یو داسې موز یای دی د بربر د پیرا ځنې نه دی داسې هاي په پوسکر کې وو نه راغون وړل مشمون څه دی بس یو ورکای یو جوړ کای دا باندې پته شوې دي لاس مې خپل خلنده راوند تللی دا مې ځوال په شنه جن نه اول په سپم باندې شوې دي چې زه درته وژنو مې خو دا نړیوال محکمې نه دا غوښتنه کوي سیدو چې تکو ځا غور بي خو دا ظالم خلتي ظالم حکومت دی پاکستان سیدو دا ظلم په مش باندې دا تلويش کوله کړی دا نن ورته نه چې نن دې په مو کړی دی سیدو.
د همدې کلی یو بل اوسیدونکو محمد زمان وایي ځانمنه شوی کورنۍ ډیر به وزلو او په پټیو کې خواري مزدوري کوله.
دغه ایمون کلیوال دی تقریبا دلته دیار لاس نه پر اوسیدل په دخکور کې پاکستانی رژیم بمبار په وکړو په دکه لاس نه پر شهیدان شوی دی د درې نه پر زخمیان پاتې شوی دی. دغه خلک چې وی دغه خپل غریب کار خلک دی خپل لرګای سوب کتب پټی دغه کارل او ملکی خلک وی حکومتي خلک نه وی.
د مغولګي کلی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هیڅ ډول وسلواله ډله فعالیت نه لري او په خبره یې پاکستانی هوایي ځواکونو بے ګناه خلک په نخښه کړی دي. که څه هم د پاکستان پاوز د دې هیواد رسنۍ او ته په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اتسګزی پرون د نومبر په 15مه په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سی ځواکونو د حمله په غچ کې په پیښور کې د نومبر په 23مه د اف سی ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي برید وشو چې لکتر لګه ډېری پاکستانی پوځیان پکې وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې امن پټن ځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې خپلې حملې له هماغه ځای تنظیموي، خو طالبانو دا تور په وار وار رد کړی او ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 اکتوبر په 19مه په دوحه او استانبول کې د طالبو پاکستانی پلاوی ترمنځ پر اوربند هوکړه شوې و چې د طالبانو د حکومت په وینا پاکستان په وروستۍ حمله سره د اوربند هوکړه ماته کړه. د طالبانو حکومت غواښ کړی چې د پاکستان د وروستۍ حمله مناسب جواب به ورکړي. دا تاریخواله د 13 اکتوبر له 9مې وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو حکومت پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حمله تورن کړ او وروسته د همدې میاشتې په 11مه د ډورن کرخي پوګدو کې په پاکستانی پوسټو حمله وکړي. دغه نخته په وقفي ډول د اکتوبر تر 19مې دوام وکړ، خو وروسته دواړو لوریو په دوحا او استانبول کې په اوربند هوکړه وکړه، خو د مسلې دایمي حل ته ونه رسیدل.
پاکستان پر خوست، کونړ او پکتیکا د وړ مشپې په حملو کې لاس لرل رد کړی دي. افغان طالبان بیا وایي چې د حملې پاکستان کړی او په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو خبره او د پاکستان ادعا څه معنی؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میخسته.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دي کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو د توپونو او د راکټونو وارونه هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته شوی ده دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه چې د دوی ټول خارجي قرضه و $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه هغه هم $215 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره له امنیتي له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وضع داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخشئ، یعنی آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غویم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي. ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړي دي، خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړي ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال دا ده.
او دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لزکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال هاشم منیر هغوی موده اوږدوي او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به اعتصاب نه وکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1973 قانون چې هغه ټولو خلکو منلی وو هغه یې وایي تر پښو لاندې کړه او اوس په پاکستان کې قانون نشته. د دغه په ضد باندې په لاهور کې، په پښتونخوا کې، په نورو ښارو کې ډېرې مظاهرې شوي دي، همدانونه مظاهرې کې.
وبخښئ ګران صاحب، یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه د کوم شان چې ستاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن درګرزولو له خطره په افغانستان بمباری کوي. بلورته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولې باید انکار وکړي؟
غما دغه نقطې ته زه راتلم شي بس دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامنه وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلي د دغه ډیورنډ فرضي کشي په شاوخوا غاړو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامنه وجهت او دغه جګړې انتقال کی ځکه دوی په سوزبن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه ته چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغو ته یې واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي دغو څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي نو د دې لپاره هم دغسې دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي او بل دغه چې دوی وایي چې دغه موږ نه دي کړي دا بمباري نه دي کړي دا حقیقت نه لري دغه یې کړي ده خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حملې د شپې په 2 بجې یا په 1 بجې باندې وسولې نو دغه خلک وایي او د ځایي خلکو څخه هم داسې راپورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوي دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباري شوي دي.
له ښاغلي ګران څخه مننه. د افغانستان په درو ولایتونو کې د وړم شپې له هوایي بریدونو وروسته د افغانستان لپاره د پاکستان څنګهړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سیشن بی پروس په ایکسپانه کې لیکلي چې له یوسف شریف زاده سره د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترګری ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان دولتي راډیو پرون راپور ورکړ، یعنی په خوست کونړ او پکتیکا باندې له بمباریو تقریبا 14 ساعته وروسته دا راپور ورکړ چې د پاکستان د پوز د امریکا مشر جنرال احمد شریف چودری خبريالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ پریت نه دی تر سره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نقشه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې شکیل دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او sajiradu.com کې اوري. کچرت تاسو دا sajiradu ویب پاڼه sajiradu.com ته ورشي دا غو راپورونه متن وسل شي چې دا sajiradu له لارې خبري شي. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه هلته کتلې او اوریدل شي. دا sajiradu ونیز خبرونه هم په sajiradu.com کې تر لاسه کولای شي. نور پزړه پوری مطالب هم په sajiradu.com کې ستاسو انتظار کوي.
لا خبرونو ور اخوا
نن چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسته، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم شاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږ پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي. نو مولین نن چهارشنبه د نومبر شپږشتم ازادي راډیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، د سیمه موټر نشته، د خو شخصي موټر یو لس پنځه لس بیا شخصي موټر کله کله نه مریض بیا د سپسیا پاتې شي، د نن سبا ته پاتې شي. کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نو موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډیر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخ اقتصادي ستونزو لامل د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل
هغه سي ترانسپورټي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې. یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي، بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار د اومې ناحیې وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
سرکسوزی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور در ویش ساته کار ولاړ وی. لدې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نشول. د همدې له عمله لارې په ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی، بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سخت پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم ښاري ترانسپورت وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې د جنن چهارشنبه د منظم او پایدار ترانسپورت نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامدار ترانسپورت نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي، بلکې د هیوادونو ترمنځ نړیواله هم کاری او سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دیننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دا ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د کابل د سینماګانو زړی کیسې لرو. دا کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر ازادي راډیو ته کړې دي. د هندي سینما ستوري درمندر هم یادوي چې په روسي کې ساور کړه. هندي سینماګانی چې د طالبان پر اتک سره، البته د هندي فلمونو سینماګانی او د نورو فلمونو سینماګانی د طالبان پر اتک سره تړل شوې دي. د 2020 کال د اگست 15مې وروسته چې طالبان بیا ځلې کابل نیولې دي، هندي فلمونه د نړۍ د نورو فلمونو په څیر د افغانستان په سینماو کې ممنوع شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلمای سیاه‌سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمان ها یا بچه های فیلم آدم های خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
دو محمد زایشا دو واکمنی روسی او دو سردر محمد داود خان دو واکمنی لومری کلونه دو افغانستان سینما و کیسی هغه چه با افغانستان دو طالبانو تر بیا واکمنی دو روسته ترلی دی. دا دا کیسې راته د فلمونو او سینما نه شپېته کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جویشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق کیسې او خاطرې له ماشومتوب را پیل کړي.
کمکیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمت شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته 2 افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښودو، خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به 13-15 همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو په خپلو کې تمثیلوه.
د کابل د سینماګانو مخته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نشول کولای ترلاسه کړي. د شپې ته مې اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي، خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په پیسه سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکې هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته سیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په 2 افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکي او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چاته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک وو چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په 2 افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې پچا کې په پتون دوی وو، پچا کې په تنګ وو، پچا په لنډ وو، پچا په مو
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د 9 کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر چې مشهور شولې فلم او جهیل کې اوس پار، مثلا زما خپل ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې 4 کلونو راهیسې، له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینماګانې تړلې دي. د افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو، هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډیرو کارونو په ټپه درېدلې دي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هېواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل ارقام راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هېواد کې 8 سینماګانې موجود دی، وی چې ولسې په کابل او یو ویشت په نورو ولایتونو کې وي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد دوی د واکمنۍ په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د افغان فلم د فعالولو او د ځینو فلمونو د جوړولو طرحه لري، خو دوی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف قانون اعلان او په رسمي جریده کې خپور کړ چې پکې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر پابندي ده. دوی تر اوسه په درویشتو ولایتونو کې پر تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی دی.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص به ما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته هیله د شي تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع بون پتن می تر نو زکان کو د شي مرو تاسو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته نو هیله د شي تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل پښه بو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي درنه ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د لمړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې ته سمې سپې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي له لمړي کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت ویم د کرنې لارې چارې درې مهم کرنیز تولیدات څلورم د کرنې جغرافي ویش دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستي نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث کوو دا چې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده یعنی د اقتصاد پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د زمکی د تیارول څخه ګټ اخلي کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ تاسو داسې تعریف اول سو چې زمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو سبزیجاتو موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د زمکی برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامېسته کیږي یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دی په دوه ډول سره رامېسته کیږي د ځمکه باندې مستقیما اغیز کوي او هم شنه د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامېسته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي د دې تر څنګ کډرمنو ګلالي زده کوونکو موږ ویل سوچ یې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په فرمختللې بڼه لري نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دی یعنی مسلسل ټوله مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دی و اشاره نه میلیون هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکې د کرنې لاندې ده چې د هغه جمله څخه 15.3 میلیون هکتار ځمکې خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتاره اوبه خړوبې شي یا هم اوبه کیږي نو درنو ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی نو دلته موږ تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخواره هیڅ څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې شپېته څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کېږي او دغه بزګران د خپل ډېر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونو کې هغه خپل اړتیاوې ځنې پرې کړي چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نورې اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول. دا به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو عنعنوي بزګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 12 کیلوګرام ته رسیږي چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پټاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کېږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کېږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د څیړنو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډېر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي او داسې نور، همچنان د ژورو ساګانو ایستل دي چې د دوی په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبته او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډېره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لل بلوچستان مر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې مر ګران هیواد افغانستان بلا بیلی مختلفی اقلیمی سیمې لري نو د بلا بیلو او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونو نیولې ده. ځکه مور او تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیز ځمکو پراخوالی چې دی درنه زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیدي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه په کې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي چې د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درونو ځکونکو هغه دلبړ ارزښت لرونکو ساحو له جمله څخه شمیرل کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات چې دي البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په او دو او بو کې لرونکو سیمو کې قرار کیږي چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چې نن په دوبیز جمعنی موسم کې همونی موسم کې دغه راښنه کیږي. څلورم هم لغونو څخه ورسته ورېږي دي چې خورا مهمه غلا ده چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غونم راښنه کولای سو یا هم قرارلای سو چې هم په دوديزه باندې او هم په عصري باندې ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې قرار کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلا بیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمه مشهوري سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنې جغرافیي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. مجاوته سو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سي جونو ده مجاوته ست سرګندکيږي چې دونو بوټو بیلابل دولونه او غلي دنيز مشپد هيواد کې په بیلابل سیمو کې ستدي چې اقليمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سي دي او دغه تولیدات زمرسته سو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیوا چې یو غرنۍ هیوا دی نو دشت او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیوا په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړي د هیوا یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیوا کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو له ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدستانایي سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینو زمرد د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زمرد ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې قرار کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخه کې پیدا کیږي او په دغه زمرد هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کډرمنو ځکونکو زمرد تاسو ته نن ورځې لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده د تاسو ټول کډرمن ځکونکو به په کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډرمنو ځکونکو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوښته کی نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرسته د نن ورځې لومړی لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چيف سمو زکړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي تر بل داس درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم د لا پمان شوخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما عدد ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي فایته ورسیتل نن ورځ بم راو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوټ کړئ. خلالي زکون کوز مرسته سو د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پرې رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت لور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. موږ به یلس روز مرګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیا علماء څخه د آسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالی زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,25,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,25,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زکون کوم زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ که درمنه ګل علي زکون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتر او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی. د دې تر څنګ قدر منو غوړلې ځکون کو زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولی لري. او هم چنان نن ورځ به مراته تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړم. فلن او خلص ډول سره کشيري وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبرن کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناسه 24 کیلومتر پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان،
د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چنان د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولي. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر مزه زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیواد افغانستان څخه جلاس بل، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې د هند په شمال کې مېشت بوله، نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنوز د کونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې ځای ته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس، د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنځ دی ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هری رود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشری سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو تر رسیدل د پنځدی د ساتین لپاره حالته اوسیدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې يرغل کېدل د افغان ځواکونه چې و هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات نه درلودل، نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ نو دوی ونه سپه کولای چې د پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دغه ځمکونه ول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنس په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزری روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه درجوي کړشې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي دغه سرحدي کرشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت په نام سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نام سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د زلپکار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سند او نورې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم تر سره شوي وي. نو درنو ځکون کوخ ته دې کې تاسو ټول پوسي او سیږي او لر څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پرې اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو په دې برخه کې درنو ځکون کو تاسو د ټولو کډر من ځکون کو لپاره می درې سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن ځکونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. نو سوالونه تکرارون قدرمن ځکونکو تاسو لمړنۍ سوال چي دي د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن ځکونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجب تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګلریز د کوونکو یو څه رزق کړی وو سیږي او یو څه ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت ترته وړم د الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.